دندې لري کړ او دوی اونې د مخې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لري کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پاوز د ویان آصف غفور پر ټویټر باندې راغلی چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلی چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبريال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د جان رسپانې یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پاوز او ملکی حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې. المیدا د ورځپاڼې په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون 17 زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرته لرې کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغې واد ملکی حکومت درتلونکو په اړه اندیشنې راپورته کوي. پاکستان په 1947 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغې واد اداره کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اوري.
مطالعه د شعر ښه کېدو لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی، نو دا کولای شي چې ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي او بل په شعر باندې پوهېدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کندارای راته وایي چې لکه کله رئیس سندری بولی اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نکړه.
کله کله به زه سینما ته تلم، د سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق ورالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 30مې کلیزې رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. رحمت الله افغان د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر علي دولتي میډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغو هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلمواله ته وویل. سرګندې کړ چې قلم نور ته زموږ د افکارو پر سوالو کې ستر رول لري. ښاغلی باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوی دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال شي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوی نندارتون کې 130 مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفې د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19مه نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی و د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق صافي تان ته ویلي افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه او ورکړل سو.
د د علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علومو اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تیر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرستې سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه های پشتو و تاریخ پشتون ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و اینکه در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهنمل لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحاله یم چې نن د هیواد په علمي او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه خوښۍ کې شریک ګڼم. لخه مرغه زه د دغه مرکز د پرانست غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تیرې خاطرې مې را یادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې د دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ایز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تیره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډیره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعه یې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکي پیغامونه راستول شوی وو. همدارس د پښتو څیرنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو اثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څیرنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څیرنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصل خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علوم اکاډمي د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوری ریاست د عالی مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترم ادارې څخه هم هیله کوو چې په بیلابیلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاری کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلگیر وایي لا مې په خپله شاعري ډاډه نه یم ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حیث کې مال ځوانانو اورېدلې دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوې څه وایو، ځکه چې ډېر داسې ډېره شاعران ما لیدلی دي چې هغوی مغه تکراری خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي مغه بیا تکراری. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوې څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوې څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوې، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپله ځان سره یو څه لري، نوې څه لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوې څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوې مسائل او نوې خبرې او نوې مضامین څه به کوي، تاسو څه چلور سره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر کېدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې خخ شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوې څه بیان کړی وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل په شعر باندې پوهېدا ده، که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوې څه ویلی هم نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی. که نه که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شي، ځکه ته کولی شې چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول، سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپل ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستي دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغه څه چې سړی احساس کړي د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي. ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نه شي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ما ته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سر باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه موده د دغه مطالعې نه ووځي، که نه مطالعې نه بعد یو څه ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلگیر صاحب، غزلونه ډېر لیکئ که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلې تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې 15 یا 16 دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو بیا به خبرې کوو.
مننه نو عمان صاحب، غزل دی